افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره بیا تمدید کړه. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان 22 د جولای 14. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر نه یاوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د مالی مرستې د دوام لپاره پریکړې هرکلی وکړ. د فاریاب ولی د نظام الدین قیصری د اوو تنو پلویانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، او ترکیه پر پاکستان د 150 جنگي هلیکوپټرو د خرڅولو موافقه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د مالی مرستې د دوام لپاره پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د ناټو له اوږدمهاله مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې تروریزم ماته وخوري.
کله چې دوی له موږ سره تر 2024 کال پورې مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان اردو به په پښو ودرېږي. بیا موږ کولی سو چې د افغانستان په جغرافیه کې په معیاري ډول دندې ترسره کړو. کله چې دندې په ښه توګه ترسره سي، تروریزم به وځپل سي، او دا به د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ویاړ وي. نو په یقین موږ یې هرکلی کوو.
ناټو د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالی مرستې تر 2024 میلادي کال پورې ادامه وکړي. د فاریاب ولی د نظام الدین قیصری ته اوو تنو پلویانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. نقیب الله فایق نن په میمنی ښار کې خبریالانو ته وویل دغه کسان له حکومت سره د بحثونو په نتیجه کې د حکومت له قید آزاد سول، او د نورو د خوشي کولو لپاره هم بحثونه روان دي. د شغلی فایق په خبره پر راتلونکو نږدې ورځو کې به اوو نور کسان هم خوشي سي. افغان کمانډوز وکونو شاوخوا 12 ورځې وړاندې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصری چې د ولسمشر د مړی مرستیال عبدالرشید دوستم له مخکښو قمندانانو څخه دی لا یو شمیر ساتونکو سره ونیو. دفاع وزارت وایي چې قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیولی او د پښتنې لپاره یې څارنوالۍ ته سپارلی دی. د نظام الدین قیصری له نیول کېدو وروسته په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د نوموړي پلویانو د هغه د خلاصون په هدف مظاهرې وکړې. د همدې اعتراضونو په لړ کې د جنرال دوستم په مشرۍ جون بشکون او د قیصری پلویانو نن په بلخ ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه وتړله. دغه دفتر مشر فضل احمد حیاتی لامنیتی ځواکونو سره وایي چې لامنیتی ځواکونو سره په ګډه د دې ستونزې د هواري هڅه کوي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. دغه ولایت امنیه قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول خبر پاڼه کې راغلی چې دغه قمندان تیر شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل سو. په خبر پاڼه کې راغلی چې نوید احمد حقانی په غزنی ښار کې بریدونه ترسره کول چې یو زیات شمېر افغان سرتیري او دولتي کسان یې په نښه کړي وو. خبر پاڼه زیاتوي د نوید احمد حقانی په وژلو سره په دغه ولایت کې امنیت بهتره سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکیه پر پاکستان د 150 جنگي هلیکوپټرو د خرڅولو موافقه کړې ده. دا د ترکیه لخوا د دفاعي توکو د خرڅلاو تر ټولو لویه معامله ګڼل سوې ده. د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو نن راپور ورکړی چې دغه موافقه د ترکیه د هوانوردۍ صنعت او د پاکستان د دفاعي توکو د تولید وزارت ترمنځ لاسلیک سوی دی. د دغې موافقې له مخې به ترکیه دغه راز لوژستیکي مواد د دې هلیکوپټرو اضافي پرزې روزنه او مهمات هم پاکستان ته ورکوي. دغه خبري اژانس د دې معاملې د ارزښت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ترکیه نورو رسنیو یې ارزښت 1.5 میلیارد ډالر راښودلی دی. د ترکیه د دفاع وزیر د جولای پر 15 ویلي وو چې انقره به څلور جنگي بیړۍ چې 9.5 متر اوږدوالی لري د پاکستان پر سمندري ځواک وپلوري. پاکستان له سپتمبر راهیسې چې د امریکا متحده ایالاتو پر اسلام آباد د نږدې 1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرستې د بندېدو اعلان وکړ، د پوځي تجهیزاتو ترلاسه کولو د نورو لارو چارو په لټه کې دی. امریکا په پاکستان کې د تورستي ځالو د وړلو په برخه کې د اسلام آباد د ناکامۍ له کبله دغه بندیز لګولی دی. په یو بل خبر کې راغلی چې پاکستانی پولیسو ویلي د شمالي وزیرستان په بنور ښار کې په یو بمی برید کې درې تنه وژل سوي او تر 15 نور ډیر کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د برید هدف د پاکستان یو پخوانی وزیر او د متحده مجلس عمل لخوا د انتخاباتو کاندید اکرم خان دورانی و چې نوموړی له برید روغ وتلی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کوي چې پر ایران لګول سوي بندیزونه پر دغه هیواد اقتصادي فشار لامل سوی او دې ته لاره هواره کړې چې معترضان وپارېږي او سړکونو ته راووزي. ډونالډ ټرمپ وایي تمه لري دغه اقتصادي درد تهران اړ باسي چې له واشنګټن سره توافق ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ چې تېره ورځ په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل
There might be an escalation between us and the Iranians.
تکل سوی پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونه د نوومبر له 4 میته پایل سي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره تمدید کړه. یو څارونکي بنسټ د دې خبر هرکلی وکړ.
کمیسیون داسې کار کړی ده موږ هرکلی کړو د انتخاباتو په زمینه مساعد شي ولې یو شي نه موږ ویره او اندېښنه لرو. هغه دا ده چې داسې نه شي چې کمیسیون هغه نور خپل کارونه ساتي خپل وخت سره نه شي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په اروزګان کې وو.
شل تروریستي ګروپونو سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې د فعال دي. د افغانستان د بیوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنگي.
د تاریخ شاه بهرامي څرګندې ویني وي په یو راپور کې خبرو. په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانانو سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د ازادي او اوردونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې هیله لري په فنلند کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم ځینې بحثونه وسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره بیا تمدید کړه. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید شوی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی نه دي توانېدلي چې هلته خپل فعالیت پیل کړي. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر یې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې یو ځل بیا تمدید کړی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید شوی چې د بېلابېلو لاملونو له امله پکې دغه بهیر نه و پیل شوی. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون فیصله کړې چې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې به دغه بهیر چې د بېلابېلو دلایلو له امله پکې نه و توانېدلی د سرطان تر 15 فعالیت پیل کړي. د نوم لیکنې بهیر د روان کال د سرطان میاشتې له 16 تر 21 تمدید کړي څو خلک وتوانېږي نوم لیکنه وکړي. ښاغلی هاشمي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه تصمیم د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف نیولی. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوم لیکنې بهیر په ښارونو کې یوه میاشت او په ولسوالیو او کلیو کې لس ورځې تمدید کړی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوم لیکنې بهیر د روان مریض کال د حمل له 15 پیل او د سرطان تر 15 پای ته ورسید. د دغه کمیسیون منشي وای د نوم لیکنې د بهیر له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 8,900,000 کسانو نوم لیکنه کړې. ټاکل سوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28 تر سره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه مسله کولی سي چې زیاتو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
کمیسیون دا ښه کار کړی ده موږ هرکلی کوو د خلکو په زمینه مساعد سي ولې یو شي نه موږ ویره او اندېښنه لرو. هغه دا ده چې داسې نه شي چې کمیسیون دغه د تمدید اساس باندې په ځینو سیمو کې دوی پروسه غځوي هغه نور خپل کارونه څخه چې هغه د لس جوړول او خپل وخت باندې د هغې اعلانول دي او له خلکو سره شریکول دي او په اړه یې د اعتراضونو راغونډول دي. داسې نه چې هغه مرحله اصلا یا تر پوښتنې لاندې راسي خپل وخت تر سره نه شي یا دا چې اصلا کار ونسی.
ښاغلی رشید زیاتوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې بهیر له تمدید سره په خوا کې د رای ورکوونکو د نوملړ په ترتیب او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته پام وکړي او په انتخاباتي بهیر باندې د خلکو باور لا زیات کړي.
رحمت الله افغان راپور راکوه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې هیله لري د فنلند پلازمینه هلسنګي کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر غونډې وروسته د افغانستان پر موضوع ځینې پرمختګونه ولیدل سي. د روسیې د رسنیو د راپورونو له مخې کابلوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامله کړې. ملالی بشیر او نور تفصیل.
ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وویني. افغانستان او سوریه د دوی د خبرو له موضوعاتو څخه دي. افغانستان ته د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا ولادیمیر پوتین له ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې د افغانستان موضوع هم اضافه کړې ده. کابلوف روسی ازستیا ورسپانې ته ویلي چې که ډونالډ ټرمپ لیوالتیا وښیي پوتین به د افغانستان په اړه ورسره خبرې وکړي. کابلوف ویلي هغه راپورونه یې اورېدلي چې وایي امریکا د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ پر ارزونه غور کوي. د ویلي چې امریکا باید د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي. د ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په امریکا پورې تړاو لري او د یو سوله ییز جوړجاړي امکان به هغه مهال رامنځته سي چې امریکا له طالبانو سره له افغانستانه د وتلو پر مهال ویش مستقیمې خبرې وکړي. خو کابلوف دا هم ویلي چې طالبان باید وهڅول سي چې له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو سي. د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو په اجنډا کې د سوریه موضوع هم شامل ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څېړونکو له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې به تر ډیره د سوریې په جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې وسی. د سوریې د اوه کلنې جګړې پر مهال د لبناني حزب الله په ګډون د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو د سوریې له مرکزه تر لبنانه د عراق پولې ته څیرمه خپل حضور پراخ کړی دی. د ایران او روسیې په سیاسي او نظامي مرسته د سوریې ولسمشر بشار اسد د سوریې 80% خاوره بیرته تر خپل ول کلاندې کړې ده. په سوریه کې د امریکا په نشتون کې روسیه د یوازینی قدرت په توګه مطرح شوې ده. خو امریکا او روسیه دواړه لیوالتیا لري چې په سوریه کې د خپلو ګټو په اړه ګډ کار وکړي. په داسې حال کې چې ایران او روسیه د سوریه په جګړه کې یوې خواته دي، د دوی ګټې هر وخت یو شان نه دي. په داسې حال کې چې امریکا نور نه غواړي په سوریه کې بشار اسد له واکه لرې سي، تمرکز په سوریه کې د ایران رول ته اوښتی. اسرائیل هم په دوامداره توګه ویلي چې په سوریه کې به ایران ته د دایمي حضور اجازه ورنکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ایران په سوریه کې شاوخوا 80,000 شیعه ملیشیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې به یې تر 2023 میلادي کاله پورې له افغان ځواکونو سره د دوی مالي مرستې دوام کوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې له افغان ځواکونو سره د ناټو په اوږدمهالو مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې ټروریزم مات سي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو په ځانګړي توګه د ناټو په مالي مرستو سره به افغان ځواکونه تر 2023 میلادي کال پورې په خپلو پښو د درېدو جوګه سي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادبنش د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بروکسل کې له افغان ځواکونو سره د ناټو د اوږدمهالو مالي مرستو هرکلی وکړ. کله چې دوی له موږ سره تر 2023 کال پورې مرستو ته دوام ورکوي د افغانستان اردو به په پښو ودرېږي. بیا موږ کولی سو چې د افغانستان په جغرافیه کې په معیاري ډول دندې ترسره کړو. کله چې دندې په ښه توګه ترسره سي، تروریزم به وځپل سي او دا به د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ویاړ وي. نو په یقین موږ یې هرکلی کوو. ناټو او شریکانو یې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د ځانګړي پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ ترڅو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. افغان چارواکو او ناټو ویلي دي چې د ځانګړي افغان ځواکونو شمیر به دوه برابره او هوایي ځواکونه به درې برابره زیات کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اوس لپاره له 14,000 څخه زیات بهرني ځواکونه شته چې افغان امنیتي ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان له اردو سره د ناټو له تازه ژمنو هرکلی کوي، خو وایي چې د مالي مرستو په خوا کې باید د سولې لپاره همکار وسي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو بشپړ تجهیز به د جګړې زاویه تغیر کړي.
ناټو یا بروکسل کې کومه فیصله چې کیږي باید دا جدي څارنې لاندې ونیول شي او دغه باید عملي شي چې زموږ هوایي ځواک په پښو ودرېږي، زموږ ملي اردو په پښو ودرېږي. زموږ غوښتنه نمایندګي دا ده چې زموږ اردو
ښاغلی سالی زیاتوي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات لپاره له پوځي لارې سربیره د سولې لپاره دینی، مذهبي او سیاسي حل لارې چارې ولټوي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې له افغان ځواکونو سره به خپلې مالي مرستې تر 2024 میلادي کاله پورې جاري ساتي. بلخو د افغانستان دفاع وزیر اروزګان ته د سفر پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات وسي، خو د ولایتي شورا ځینې غړي دغه سفر نمایشي ګڼي. شریف الله شرافت له دغه ولایته نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د پنځم به پورز نه وخت اورزګان ولایت د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د غلطه بډیر جر د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملیات وکړي او دایمي امنیت براولي.
فینزه استقامتو کې ډیر اساسي باید کارونه وشي. یو د امغه جملو نه داد شي تعلیم د امنیت په حق له کوم پلانونه شو دوی لري. امنیت دایره د امنیتی د خپل مرکز ترکول باید دوی پراخه. دوی مغه وسلوالګانو کې چې تهدید پورته ده که خاص روزګان ده که چرچینو ده که چنارچو ده که دیراود ده پلار چول ده تصفیوی عملیاتو خاص عملیاتو هوایی ضربو.
شاغلی بهرامی د اورزګان له خلکو سره بل ژمنه دا وکړه چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې به د وسلوالو له منګولو راخلاصوي او امنیت به ساتي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د اورزګان ولایت لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، زیاته برخه یې نام نه او کند او کفر ده. کوم چې د اورزګان ولایت خلک یې له تیرو شاوخوا 19 کلونو راهیسې د رغولو او امنیت غوښتنه کوي. شاغلی بهرامی د غراز وویل چې دوی ځکه د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي، د دې په خبره چې په افغانستان کې اوس د افغان دولت په وړاندې شل تروریستي ډلې جنګیږي او وسلې پورته کړي دي.
موږ شپه ورځ کوښښ کړی چې خپل عسکرو ته، خپل پښتو ته، خپل بیزو ته ورسیږو. دا درې ګروپونه چې افغانستان کې فعال دي، که طالب ده، که القاعده ده او که داعش، یوازې دوی نه دي، یعنی 19 ګروپونه نور چې جمع د دریش شل تروریستي ګروپونو سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې دا فعال دي. د افغانستان د بېوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنګیږي او آباد جنگ هم تاسو پوهیږي چې ساده نه ده. ګاونډي مملکتونه او تعداد دوی حمایتوي، منطقوي مملکتونه دوی حمایتوي.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین د دفاع د وزیر دغه سفر اورزګان ولایت نمایشي یادوي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلي. د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل ازادي راډیو ته داسې و:
د ډیره وخت په ډیرو مشکلاتو کې ښکېل دي او دغه دوه کاله خو مطلق ټول لارې د کلي او د کورو د ولسوالۍ لارې مطلق بند. نو دا طارق شاه بهرامي د اروزګان ته راتګ زه مطلق ته د یو پیسو د یو خیالي دغه لپاره د دوی خپل خیالي ادب لپاره دا تګ بولم. هیڅ دی نه د عالم څخه دلته معلومات سوی دي، نه د قومي مشر څخه، نه د ولایتي شورا نمایند. نو دا چې دلته اروزګان ته راځي دوی لوړ پوړي چارواکي د اروزګان په ستونزو په ټول باندې په مشکلاتو باید ځان خبر کړی وي.
د افغانستان د دفاع وزیر پر داسې مهال اورزګان ولایت سفر کوي کله چې درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د ملي اردو په څلرمې فلې لوا کې یو افغان سرتیری، یو امریکایي سرتیری ووژلی او دوه تنه نور هم ټپیان کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان میوې او لاسي صنایع په نړۍ کې ښه شهرت لري او دوی به له افغانانو سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. جان باس دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوه غونډه کې کړي. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په دوام په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د هند په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزو اړیکو د خلکو په ژوند مثبت اغیز کړی. جان باس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل امریکا به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دوی افغانستان ډیر داسې څه لري چې د نیکنامۍ لامل کیږي او افغان سوداګر او پانګوال کولی شي د افغانستان واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کړي او موږ ډیر هیله لرو چې په راتلونکو کلونو کې په دې برخه کې ډیر څه وشي او تمه لرو چې د سوداګریز نندارتون لپاره دویمه ناسته ډیره بریالۍ وي. د افغانستان او هند د سوداګرۍ او پانګونې نندارتون د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په مالي مرسته د سپتمبر په 12مه د هند په ممبئی ښار کې جوړیږي. دغه نندارتون د افغانستان د سوداګریزو توکو د بازار موندنې لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. افغانستان او هند چې له پخوا سوداګریزې اړیکې لرلې په دې وروستیو کې دغه اړیکې نورې هم پراخې شوې دي. په کابل کې د هند سفارت استازي یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدو د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې کړې دي. د دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي چارو مرستیال یادلې راز یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور پیاوړي کول ډیر مهم دي.
We do have a commitment, the government has a commitment to stand on our own feet.
نو موري وای حکومت ژمن دی چې افغانستان پر خپل پخو ودرېږي خو موږ باور لرو چې له خصوصي سکتور پرته موږ پر خپل پخو نشو درېدلای. په ورته وخت کې په یادې غونډه کې یو شمېر ناستو افغان پانګوال وویل چې حکومت باید د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره لازمي چارې برابرې او اجازه ورنکړي چې په کور دننه د ځینو ستونزو دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
بل اقتصادي مسله دا ده چې په فرا کې بزګران شکایت لري چې د دوی محصولاتو ته مناسب بازار نسته. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراولت کرونګر د کنز توکو لپاره د بازار نشتون څخه سر چکوي. د دې په خبر وسمال په فراولت کې د پیاز موسم د فرا شهر کې یو جال پیاز کابو په 40 افغانۍ دی. په داسې حال کې چې مخکې په 200 افغانۍ و. دا کرونګر په خبره د ټول کال زیار باسي او خرڅه کوي خو له سړي کړي د اسره په داسې چټه به پرول کیږي او د ګټې پر ځای تاوان کوي.
مو خپل دوه خروار ته کوم پیاز کړل دي تر په ډیر پرڅه قیمت هم یې مفت دی. په دې شپې دا جال لا کړل تر او خرڅوي شپږ کیلو لري وویش کیلو پیاز لري په دې شپې و. د ایران او د پاکستان پیاز دي په جمی کې پر مشکل په دې شپې دي خو دا بس جال په دې شپې و.
جال کې په میدان کې مېره من 5 افغان جال 4 من 20 افغان میشه. په دې ته وګوردار باید نه را پیش ما خریداري کنه د صدخانه بره.
هم دې کې د فراوله د کرن ریاست چارواکي هم د کروندګر د غستنځ تایید وی او وای چې ورته به پامرنه وکړي. په فراوله کې د کرن ریاست رئیس د عمران متین وای سشکل کابو 3202 هکتار زمکو کې پیاز کرل شي او چې لاغینه کابو 90 ټن پیاز په لاس راغلي. د متین په خبره دغه اسرات کابو 80 سره نور ولایتونه لکه کابل، هرات، غزنی او نیمروز ته انتقالي چې 4 ټن پیاز په 4000 افغانۍ پلورل کیږي. شغل متین هم دا شنوای چې اتلون کال لپاره به د پیاز لپاره سړی خونې جوړوي چې 4500 میاشه به پکې پیاز وساتل شي.
اسرات پیاز امسال در ولایت فرا نظر به سال گذشته دو برابر گردیده. حدود 91000 تن پیاز داریم. تقریبا بیش از 80% پیاز ما صادر میشه به ولایت های همجوار، به ولایت های هرات صادر میشه، به ولایت های کابل، غزنی. ذخیره خانه های برای پیاز بسازیم که توسط از این ذخیره خانه ما میتونیم پیاز در مدت 4 یا 5 ماه نگهداری کنیم و بعد از اون که وضعیت مارکت بهتر شد ما بتونیم اون رو به بازار عرضه کنیم.
باید وسی فرا ولایت هیواد لکرین ولایت میزه چې اکثر کرنیز تو کې په دولت کې کرل کیږي. خدای ولایت کروندګر تل د بازار د نشن څخه سر چکوي.
ستاسو لا پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ده سید محمد هلمند دی پیغام به هلمند ولایت نه درته کړم. موږ مشکل ده دی چې کله موږ افغاني او سراب ته ورچ تاسو مشکل دی کې نو هغه وای چې مختلف دی افغاني میدان نشته او دا حکومت دی کوم خري د سوداګرۍ وزارت دی کوم خري یعنی دا په دې حکومت باندې د حکومت خیال نه کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میدان ماته پیدا شي د افغاني د ټول افغاني میدان دی په اړه له سره پانی نه ورکې و دې څنګه د څه سره هله چې نا پیغام خبر چې تر مسول شرایط پر ورغول څه سمات.
السلام علیکم. ما د ننګرهار ولایت د شینوارو نه اړیکه نیولې او پیغام دا سب کوم چې دا زموږ شینوارو ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دغه داسې بې پروا ډاکتران دي. موږ نن هم ورغلی د شپې په 2 بجې باندې مې یو ماشوم ورغلی او دا هم داخل کړی داخلي پارچې را کړي او د مازدیګر 2 بجې پورې دې ته چای اوسنوالې نه یو پاکړ کړي. ډاکتران په خپله مخه دي دویګانې روباسې باندې خرڅوي او یو مریض پښتنه نه شي. موږ ډېر غریب ولس دی چې دې داسې پښتنه نه شي نه ډاکتر پښتنه کا او نه حکومت پښتنه کا. نو دا به څه کار دی باید چې ډېر ضرور پښتنه وشي او د دې پښتنه ونه شي دا ورځ خو ډېر بدبختۍ سره مخ دی.
مغول خبر طالبان جوربن موقعی سنگ شخوان دے وکی کر مسلمان کرے آرام چیر کی آدرے اور اس بات بھی آتی تو صدر کے سوچ بھی ہم تو پک خواران وہ بشتر در بدر مکر در تم جنگون واپس آ شروع کی تو خدا ہے وہ دیر رسول وہ شکر میوزی افغانستان باندې لږ رحم وکړي په لحاظ خدای داسې مه کوو خو جوړه وکړي چې څه غواړي نه شج بغار اوري نه د سپېرزې دا اوري نه د بل دا اوري نه د بل د چې څه غواړي اخر څه د 3 ورځې دا ملیان وړونه به پر مخ مچول مچول دلته وخت په راسو بیا دې پر اواړو بیا کاتېر شو په سلام پشتران.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په خوست کې روغتیایي مسؤلانو له رسنیو او مدني ټولنو غوښتنه وکړه چې د نری رنځ یا تبرکلوز د ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي په زیاتوالي کې خپل رول پراخ کړي. نجیب الله الخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نری رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې د نری رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نری رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغۍ په باب د دوی د پیغام پر رسولو کې مرسته وکړي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعال نه ټول نه مغوښتنه ده چې تر څو پورې د میک پیغام توسي د غریبو او یا خصمشو ته خلکو ته ورسوي تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زو ټوخای ولري بلغام ولري نږدې کلینیکونو ته لور شي. په دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته دی ویل یادو.
نری رنځ یا توبرکلوز یو ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د حواله لارې لیو ناروغ انسان روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولی شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیمارۍ ککړ منتنه وخته کی. په خوست کې د نری رنځ د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخي مسؤل ډاکټر زاهد الله وویل
تیر کول په والو روبه کې مونږ څلور سو درې سل وخت په خوست کې لارلې ساک کول د 1109 کول په حمل سور جوزا یا په والو روبه کې مونږ څلور سو درې وخت په خلرو دا په خپل د عامه په هوي او د شرف سان کې په دولتي سکتور نه دي خلکو باور ډېری دل خي.
مالج ډاکټر ولی محمد ظریفی وایي چې نن سبا په خوست کې په هماغه نړیوال سټانډرد د نری رنځ یا توبرکلوز د بیماری تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا مې څه خلکو ته ورسوي چې د ټیبي تشخیص او تدوی کیږي او وړیام دو او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپل خوخه د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او هلته خپل سپوټم یا بلغم معاینه کړي چې د هم خیانت مثبت وختو بل اخره هغه کوم نړیوال سټانډرد مطابق یې ته دوی شروع شي.
مدني فعال نذیر خان ویل د دې ناروغۍ شکمن بیماران باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکي.
کچیر ته خلک عامه په هوای ونه لري خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر ونه ورسیږي په هغه صورت کې دغه مرض لا مزیر تمامیدل شي. په اوسنی وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټی بی یا د توبرکلوز د ناروغۍ هغه علاج هم فری دی په جامعه کې. هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټی بی یا د توبرکلوز ناروغي لري هغه ته دوا مفته ورکول کیږي او هم 5 زمر کې اوسه اندازه نور مواد هم ورکول کیږي تر څو د هغه صحت ورسره.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت د نری رنځ په حقله د معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغیز لري او رسنۍ کولی شي دا ډول پیغامونه په ډېرې اسانۍ تر هر چا ورسوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي په افغانستان کې د مازیګر 4:09 کېدونکي دي. ساينس پوهانو د ریژد ستونزې د حل لپاره نوې لارې چارې موندلې دي. نور له اسمت ساروان څخه خبري.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریژد لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلې دي. د جان هاپکنز په هنتون څېړونکو وای پر موشکانو د درملو ازمیشت خورا بریالي وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغۍ نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا رشد ناروغي لومړی پله په 1811 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د رشد سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
له دې مطلب سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناتو د مالی مرستې د دوام له پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د ناتو له اوږدمهاله مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې تروریزم ماته وخوري. د فاریاب ولی د نظام الدین قیصری د اوو تنو پلویانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. نقیب الافایق نن په میمنې ښار کې خبریالانو ته وویل دغه کسان له حکومت سره د بحثونو په نتیجه کې د حکومت له قید آزاد سول او د نورو د خوشی کولو لپاره هم بحثونه روان دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. ترکیه پر پاکستان د دیرشو جنگی هلیکوپترو د خرڅولو موافقه وکړه. دا د ترکیه لخوا د دفاعي توکو د خرڅلو تر ټولو لویه معامله ګڼل سوې ده. د ترکیه رسنۍ د دغې معاملې ارزښت 1.5 میلیارد ډالر بولي. بلخوا پاکستانی پولیس وایي د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې په یو بمی برید کې درې تنه وژل شوي او تر 15 ډیر ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کوي چې پر ایران لګول شوي بندیزونه پر دغه هیواد د اقتصادي فشار لامل شوی او دې ته لاره هواره کړې چې موترزان وپارېږي او سړکونو ته راووزي. ډونالد ټرمپ وایي تمه لري دغه اقتصادي درد تهران اړ باسي چې له واشنگټن سره توافق ته غاړه کېږدي.
خالد د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په خپل سمس کې لیکلي موږ له ولسمشر څخه غواړو چې په ټول افغانستان کې د کلدارو د چلښت مخنیوي وکړي. بل اوریدونکو لیکلي ولسمشر غنی دی په هیواد کې ټول زورواکي ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د ننګرهاري په نامه اوریدونکو لیکلي د ننګرهار د پوهنې پر ریاست کې حق حقدار ته نه سپارل کیږي. میر حمزه لشکین څخه لیکلي په ننګرهار کې د چارواکو ولسترمنځ پوره همغږي نسته. عائشه شهید د غزنی له مقر څخه لیکلي دلته له روژې راهیسې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. او عبدالهادي اقمل له کندهار لیکلي سوله هغه وخت راتلی سي چې ظالمان ورک سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د هیواد په شمال کې د روانو ناامنۍ لکبله د بیکاری د کچې د زیاتوالي خبر ورکوي. په شمال زون کې دغه کمیسون مشر وایي چې لیوي خوا حکومت نه دي توانېدلی چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. له بلې خوا ناامنۍ د دې سبب شوی چې د پانګونې مخه ونیول سي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په بلخ ولایت کې د وزګرۍ د کچې لا زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالي په دې زون کې خاصتاً په بلخ ولایت کې د بیکاری کچې زیاته کړې ده. سید محمد سامی وایي چې هم دولت نه دی توانېدلی تر څو ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې مناسبې برنامې پلي کړي او هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې نامنۍ په بلخ کې د پانګونې مخه ډب کړې چې یاد ستونزو د ولایت کې د وزګارۍ کچه زیاته کړې ده. سید محمد سامی یې پاړه وایي
دولت هم نتونسته که برنامه‌ای خیلی دقیق داشته باشه برای ایجاد مشاغل و موجودیت ناامنی‌ها، جنگ‌ها، حملات تروریستی. این هم سبب شده که میزان سرمایه‌گذاری‌ها به حد اقل برسه.
په همدې حال کې په مزار شریف کې ګڼ شمېر ځوانان هم شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ په سطحې لوړې زده کړې کړي خو د حکومت د بې پامۍ او بې برنامګۍ له امله وزګاره دي. دا ځوانان وایي چې د وزګارۍ زیاتوالی سبب شوی چې ګڼ شمېر باسواده کسان د مخدره توکو استعمال ته مخه کړي او یو شمېر نور دې ته اړ شي چې په غیر قانوني کارونو لکه غلا، قتل او تروریستی فعالیتونو لاس پوری کړي. غلام علی د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د لیسانس په کچه یې لوړې زده کړې بشپړې کړي، خو په دولتي ادارو کې د فساد، د حاکمیت او ځوانانو ته د کار موندنې د زمینې نشتون له امله وزګار او بې سرنوخته دی. هغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بیکاری ازت گذشته بیخی، خودم لیسانس هستم بیکار، دو سال است که من بیکار هستم. دوستایی دارم که تو حدیث بیکاری یا پودری میشن یا دوست پنتون فارغ میشه ماستر، اما بیکار. از دولت همی تقاضا رو داریم که کار در مردم مساعد کنند.
فیصل د مزار شریف بل اوسیدونکی دی. هغه هم لورت ستونزه سر ټکوي. فیصل وایي چې په خصوصي سکتور کې د کار زمینه لږ مساعده ده، خو هلته هم هغه کسان کار مومي چې د محلي دولت له چارواکو سره اړیکې ولري او دولتي بستونه هم په پیسو پلورل کیږي. فیصل په بلخ کې زیاتیدونکو وزګارۍ پاړه وویل:
نن شهر مزار کار نیست، جوانان همه بیکار هستند و تان پروژه های خصوصی که فعلا کار دارند دو بست دولتی. اینجا فامیل پاکستانی ها کار میکنن، دیگر مردم ها کار میکنن، پروژه های خصوصی دارند، لیکن جوانان کار نمیرسند. دو ماه شده بیکار هستند، سر چوک میرم، اینجا هم گرمی هست، اینجا بیشی بیشی پس خانه میرم، این تو زمینه کار مساعد نیست.
پامدی حل که ده بخت کار و طولنیز و چار و ریاست مسئولان سره لده چه ده وزگره ده کچ زیادوال ایتایی ده بی خواهی چه پا حد سکیدی چه دیر جر گنش بر باسواده زوانانو تا ده کار زمینه برابر کدی. دیاد ریاست مشر متیولا متین ازدی رادیو تا اویل چه پا روان کال که یه اطلا سوا کسانو تا ده کار زمینه مساعده کرده. هغه پا دیاره اویل:
تفصیل ما حداقل 18 ست نفر و ادارات دولتی و بعضی فکتورهای خصوصی و سایر بخش ها ما معرفی کردیم. تقریبا در حدود 2 میلیون نفوس در اینجا زندگی میکنند و این تعداد کاریابی که برای فعلا شده البته بسنده نیست.
دا په دست حال کده چه پا نور و شمالی ولایتونو لکه سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب که هم زرگون زوانان د کار زمینی دنشتون لامله زوریگی. مجیب رحمان حبیب زی، ازدی رادیو، مزار شریف.
په واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما سلامونه او نیکه هلی ومني. د روغتیا او خوشحالي په هیله مو لکه چې تاسو هم خبري است، په دې ورستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په تړاو هڅې ډېرې سوي دي او نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په نړیواله سطحه د افغانستان د سولې لپاره بحثونه کیږي او هڅه دا ده چې د افغانستان خلک په آرام ژوند وکړي. زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په تیرو څو ورځو کې د سولې په اړه بیخي ډېر پیغامونه مشترک لیږل دي چې د خبرېدو هیله لري او د سولې په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړي دي. نو تاسو د غوښتنې سره سم به دغه نظرونه پیغامونه خبره کم. البته وروسته بیا پر دې مسله یو مرکه هم لرو او هم ستاسو ټولنیزو ستونزو ته وخت ورکوم. هیله ده تر پایه راسره پاتې سئ. البته د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، یوازې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړه شوې خبرونه ده. ورزو پیغامونه ته چې د سولې په اړه مو خپل نظر نه راستولې دي.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو زه هلمندې له خرداشه را سره اړیکه کوم. زموږ غوښتنه د افغان حکومت او د ناتو نه دا چې په بوت خلک لکه څنګه چې په سعودي عربستان کې مشکل تران روانو، فیز د ناتو مشران هڅه وکړي چې پاکستان باندې نور هم فشار او د پاکستان باندې د افغان سول ته تشویق کړي. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول ته معلومه ده چې دغه څو د پاکستان پر مخ دی باید د پاکستان بیا ته واسي چې په افغانستان کې د سولې مهم رول ولوبوي. وسلام.
السلام علیکم. زه تیرو زما د هلمند ولایت نه، زه د ټولو افغانانو وروڼو څخه دا خواهش کوم چې د جګړې نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که څه هم طالب دی او که څه هم عسکر، دا ټول زموږ ځینې وروڼه دي. موږ باید د یو د بل څخه سوال و غورم دا ولسمشر اشرف غنی نه دا خواسی چې د سولې هر څومره شر کې داسې دا د سولې پات او د اجرایي رئیس منم او شتنه چې د سولې په اعتبار د ولسمشر غنی سره خبرې اترې وکړي او د سولې د ژر تر ژره کېدو په هیله یې. وسلام.
افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکې څرنګه چې د علماو خبره شروع ده، د علماو خبره ډېره د خیر د دواړو جانبینو په حق کې، خو متاسفانه یوه خبره دا کوم چې په اندونیزیا کې غونډه وشوه، هغه بې نتیجې پای ته ورسېدي، ځکه چې دوی د دې لپاره رابللي وو چې فتوا واخلي، خو بیا هغه علما داخل د هغه دغو علما راغله، هغو وویله چې موږ دا خبره وکړه چې طالبان ښه خبر دي. په هر صورت خودوم خبره دا ده په افغانستان کې کېږي او که په سعودي عربستان کې کېږي، زما خبره دا ده چې د طالبانو جګړه مذهبي ده او د حکومت هغه د علماو غونډې دي، دا سیاسي دي. سیاست پر مذهب باندې څه اغېزه نه شي کولای. د افغانستان حکومت که غواړي چې د علماو سره ښه ګټه واخلي، دغه علما که د اندونیزیا دي که د پاکستان دي که د سعودي دي که د هر هېواد دي که د افغانستان دي، هغه دې پر دې راټول غوښتنه پر واخلو وکړي چې تاسې داسې خبره مه کوئ. زموږ علماو سره یو چوکاټ جوړ کړي د شریعت په چوکاټ کې، نومونو تاسې پر هغه سربېره صلح وکړو. زما خبره دا ده سیاست او مذهب باید سره جلا شي.
الو، دا پیغام پریږدم. زما دا پیغام د سولې په بابت کې دی. هر افغانۍ دې دا کوشش کړي، دغه دعا یې وکړي چې خدای دې سوله راولي. پر اشرف غني صاحب مې دا غږ دی، پر طالبانو مې دا غږ دی چې دواړه د بهرنیو توجیه پریږدي، د بهرنیو تنوونه یې ډکې، داسې خپل ملک جوړ کړي، خپل په ملک کې سوله یو الهي نعمت دی. دغه الهي نعمت اصرف ځان برخمن کړي، د نورو په دغه باندې بالا کارونه مه کوئ. تهران دي، په پاکستان دي، کنفر سعودي عربستان دي، راسې خپل ملک جوړ کړو، خپل پر ملک باندې امین کړو، خپل ملک جوړ پر کونډو پر اطمینان باندې ورحمېږو. وسلام د سولې په ارمان.
الو، زه حاجي خیر محمد روزګانی د روزګان ولایت سره چشمه د فارسي تمه هست کې ما زما د سولې په حق څه کې یو نظر دادې چې د سعودي په عربستان کې مختلف جوړېږي، تر څو چې څه علما ورځي، پاکستان کې غونډه جوړېږي یا په کابل کې غونډه جوړېږي یا په نور کوم کوټه کې غونډه جوړېږي، دا په شاده شیخ چې پر امریکا راوړل شي، چې امریکا دا جوړ کړی دی، چې امریکا به ته ختم نه کړي، دا سول او دا کار ګټ نه کوي.
بلې، السلام علیکم. زه اختر محمد تکر یم، د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما خواهش د ټولو وطنوالو څخه دغه دی چې د دایمي سولې لپاره کوشش او تلاش وکړي، تر څو موږ په خپل وطن آزاد کړو او د دنیا سره ځان سیال کړو. د جنګ او بې بختۍ خو هېڅ هم نه ده جوړه. نو زما د ټولو وطنوالو څخه دغه خواهش دی چې د سولې لپاره هڅې وکړي. مننه. وسلام.
مننه دوستانو، دا ستاسو درغلو پیغامونو یو څو بیل غوي. خو بیا هم وایم په دې کې د اسدی رادیو نظر نسته. د سعودي عربستان په غونډه کې د افغانستان د دینی علمانو د پلاوی یو ویاند مولوي سمیع الله ریحان له اسدی رادیو سره د دې غونډې په اړه ژغیدلې ده او خوشبيني شوه چې و به کولای شي طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. له نوموړي سره زما همکار سلطان محمد سرور ژغیدلې ده، په ګډه به یې وورو.
مننه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام نه بعد باید دا ووایم ستاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته، خصوصا د افغانستان مسلمان ملت ته، چې دا د وای سي په خپل د جوړېدو نه وروسته اولنۍ کنفرانس دی چې د افغانستان په رابطه باندې ورکوي. د دنیا په هېڅ یو هېواد کې چې هر څومره مسایل راغلي، دوی دغسې یو عظیم شان کنفرانس نه دی جوړ کړی. نو دا د افغانستان د خلکو لپاره د سولې د راوستلو لپاره یو ښه زیری دی او دا د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې وای سي دغسې یو کنفرانس جوړوي چې په هغې کې د ټولې دنیا علما کرام شرکت کوي. زه غواړم چې د موقع نه په استفادې باندې تاسو سره د حرم مکی، د مکې مکرمې یا د بیت الله شریف د امام چې هغه دلته خبرې وکړلې، خبرې ډېرې زیاتې ښې وې. چې وی ویل هر هغه څوک چې افغانستان سولې ته غاړه نږدي، هر هغه څوک چې افغانستان کې سولې کول نه غواړي، او هر هغه څوک چې افغانستان د سولې لپاره کار نه کوي، نو دغه کوم اعمال چې بیا ترسره کوي دا شیطاني اعمال دي، د اسلام سره دا کوم اړخ نه لګوي. او په ټولو طرفونو باندې غږ وکړه چې باید د سولې لپاره کار وکړي تر څو په افغانستان کې دایمي سولې راشي. او ډیره مهمه خبره چې ده مکی د امام په خبرو کې وه، د حرم شریف د امام سره چې هر هغه څوک چې د افغانستان جنگ ته شرعي یا اسلامي سفر کوي دا کاملا د اسلام سره ناواقف خلک دي او دا د اسلام غلطه ترجمانی کوي.
مولوی صاحب محترم، موږ اوریدلی دي چې طالبانو تم بلنه ورکړل شوې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، هغوی دا غونډه فرمایشي ګڼلې ده او ګډون نه دی پکې کړی، د هغوی موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
خو د ټولی دنیا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هغه خلکو په بلنه په غوښتنه باندې رابلل شوی ده چې د ټولی دنیا مسلمانان هغې طرف ته مخ کوي، او یا ټول مسلمانان د حج او د عمرې په وخت کې د دغه امامانو پسې لکونه مسلمانان اقتدا کوي. ممکن بعضې خلک داسې وي چې هغوی